السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 15 بجې شوی دی زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په پیښور او کراچۍ کې د پولیو ضد ساسکو ورکونکو د سلورو خزینه کارکونکو د وجنې په رسالپور اکیډمۍ د وسلوالو لخوا د برید او د خیبر ایجنسۍ د جمرو د چاودنې تازه حال د پناګزینو د نړیوال ورځې په کامی او صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو د سیټونو او دغسې نور رپورټونه هم لرو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې د مشال میډیا همکار احمد شاه اعظمی تاسو وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. نن په کراچي شهر کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کارکونکو ډلې درې او په پېښور کې یوه ښځینه کارکونکې ووژل شول. د خیبر پښتونخوا په رسالپور چوڼۍ کې پلاسی بمې برید کې د امنیتي ځواک د درو سرتیرو په ګډون لس کسان زخمي شوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلان کړی چې پر طالب مشرانو به لګېدلي بندیزونه نرموي تر څو دوی وکولای شي د سولې د خبرو اترو لپاره له افغانستانه د باندې سفر وکړي. اوس بشپړ خبرونه. نن په کراچۍ کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کارکونکو ډلې درې او په پېښور کې یوه ښځینه کارکونکې ووژل شول. د کراچۍ د قائد آباد تھانې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال رادیو ته د ټلیفون لاري ویلي چې نن ماپښین په ګلشن بنیر سیمه کې نامعلوم وسلوالو د سیمې ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکو کارکونکو ښځینه کارکونکو باندې ډزې وکړې چې لامل یې دوه کارکونکې ووژل شوې. یوه بل ورته پېښه د کراچۍ ښار د ورنګي ټاون په تورو بنګش کالونی کې مخ تراغلې ده چې د پولیسو په خبره د پولیو د کمپاین یوه ښځینه کارکونکې پکې ووژل شوې او یو نارینه کارکونکی پکې ژوبل دی. بلخوانن ماپشن د پېښور په ترایي کلی کې هم د پولیو د مخنیوي د څاڅ کارکونکو ډلې یوه ښځینه کارکونکې ووژل شول چې د چاروک په وینا د همدغه کلی اوسیدونکې وه. نن په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد د څاڅ کارکولو د کمپاین دوهم ورځ ده. پاکستان د افغانستان او نایجیریا په ګډون له هغو درو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه د پولیو له رن سره مخامخ دي. نن غرمه د خیبر پښتونخوا د نوښار ضلع د رسالپور چاوڼۍ په دروازه کې یو لاسي بمې برید شوی چې د امنیتي ځواک د درو سرتیرو په ګډون لس کسان پکې ژوبل شوي دي. د رسالپور د تھانې یو مشر اسیم خان تر پیښې وروسته مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د نوو کسانو برتی روانه وه او پر موټرسایکل سپور کس لاسي بم وروغورځوي. د دې برید پر تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی ده. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې پر یو شمېر پوځي اډو باندې حملې شوې دي چې پکې یو شمېر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د جمرود بازار په پرونی موټر بمې چاودنه کې د وژل شوو شمېره یو ویشت رسېدلې او څه باندې څلوېښت ژوبل دي. د جمرود مرسیال پولیټیکل ایجنټ جهانګیر اعظم وزیر له مخې په دې پېښه کې د کوکخیل، زخه خیل او یوې افغاني کورنۍ کسان وژل شوي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د وژل شوو کسانو جنازې سوي او په خپلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوي او د افغاني کورنۍ پنځه مړي د افغان کونسلګرۍ په وسیله خپلو خپلوانو ته سپارلې دي. د جمرود یو اوسېدونکي میاجان اپریدی وایي نن هم په دغه سیمه کې ویر دي او بازارونه تړل شوي دي.
ټول بیگنا او معصومه ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي، چا درې کال او چا پنځه کال دي او چا په غیګو کې مړ شوی دي، نو په غوی کې د هیڅ قسمه ګنا د غوی نه واده. دغه وجه نه نن بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټول علاقه کې د جمرود په ټول علاقه کې دومره خوف او حراس دی چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دی.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د هر یو کورنۍ ته یو لک او د ژوبل شوو کورنۍ ته 50,000 روپۍ په سمدستي توګه ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر برید کوونکي ازبک، تاجک، چچن او عرب وسوال ول. پرون د صوبایي اسمبلی په غونډه کې پر باچا خان هوایي ډګر د سوي حمله په اړه په خپل وینا کې میا افتخار حسین ویل چې د برید لپاره دغه بهرنیان په کارول اچول شوی و.
جاری کے سرور کا سانا ہم موقع بندی داخل پتہ مولا گیدا رکھے جو چپی جوڑو لہذا پتہ کی اس وقت عرب چیچن تاجک اگر جی کم دے اس پاگی شکل استعمالی کو بودا دی زیادہ امکان جی کم دے گا اس بکو اور اس اگر یادستان خرکو.
میافتخار حسین د پولیسو او نور امنیتی ادارو ستاین د میافتخار حسین د پولیسو او نور امنیتی ادارو ستاینه وکړه. ویل چې دوی به په خپل مضبوط ارادو سره تراګرو ته ماته ورکوي. دوی ورځې وړاندې وسوالو طالبانو د پېښور پر باچا خان هوایي ډګر راکټي او ډلیز برید کړی و چې پکې لس برید کوونکي، یو پولیس والا او څلور عام وګړي وژل شوي وو او تر څلوېښتو پورې نور ژوبل شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلان کړی چې پر طالب مشرانو به لګېدلي بندیزونه نرموي تر څو دوی وکولای سي چې له افغانستانه د باندې د سولې د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. پرون د امنیت شورا د افغان طالبانو پر ضد لګول شوي بندیز کې نویوالی راوستي، خو په قرارداد کې افغان حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې چې د سولې د عالي شورا سره په ګډه د هغو طالبانو نومونه د غور لپاره وسپاري چې له افغانستانه د باندې د سولې د خبرو اترو لپاره ضروري دي، خو اوسمهال په تور لیست کې شامل دي. د امنیت د شورا لخوا پر طالبانو د بندیز په لیست کې 132 کسان او لور ډلې شامل دي. د ملګر ملتونو د امنیت د شورا لخوا دا ګام په داسې حال کې پورته کړل شوی چې د راپورونو له مخې تمه څرګندېږي چې افغان حکومت د طالبانو استازي او نورې ډلې به په روانه اونۍ کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د فرانس له پلازمینې پیرس سره نږدې خبرې اترې وکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې اداکار او د فلمونو جوړونکي ظاهر ارمانی چې روانه اونۍ تښتول شوی و اوس یې مړی موندل شوی دی. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ ولسوال نعمت الله مشال راډیو ته ویلي چې د ارمانی مړی نن په یوه بوري کې وموندل شو. نوموړی زیاتوي چې ارمانی په چاکوګانو وهل شوی و. ظاهر ارمانی د افغانستان یو وتلی ستوری و چې تر شلو زیاتو فلمونو کې یې کار کړی و. او د سرشمیرونو سروي او د آبادۍ د اندراج پر اساس د نړۍ د مذاهبو د پیروکران په اړه یو نوې څېړنه خپره شوې ده. په واشنگټن کې میشت د پیو څېړنیز مرکز د راپور له مخې د نړۍ د درو دوې برخې یعنی 2.2 اربه کسان ځانونه عیسایان شي. تر هغه وروسته مسلمانان ډیر دي چې شمېر 1.6 اربه ته رسیږي. هغه کسان چې پر مذاهبو باور نه لري درېمه لویه ډله ګڼل کیږي چې شمېر 1.1 اربه دی. سروي ښیي چې په نړۍ کې 1 ارب هندوان، 50 کروړ بودایان او 1 کروړ 40 لکه یهودیان دي. د سروې لپاره دغه شمېرې په 2010 کال کې د 232 هیوادونو څخه راټولې شوې دي. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه اعظمی نوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بواره په پیښور او کراچۍ کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکي سلور خزینه کارکوونکي وجل شوي. د خیبر ایجنسی پرونی چاودنه کې د وجل شوو شمېر 21 ته رسیدلې. د پیښې په اړه یو عیني شاهد وایي
ټول بې ګنا او معصومه ماشومان چې هغه تقریبا د هغوی عمرونه څلور کاله دي، چا درې کاله دي او چا 15 کاله دي، او د چا په غېږو کې مړه شوي دي، نو په هغوی کې د هېڅ قسمه ګناه د هغوی نه.
نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي.
ته یو خو گایډنس پکاري ته حکومت طرف داسې کونسلنګ پکاري چې کم کسان بارتل غواړي یا خپل ماشومان لیګل غواړي، دا ډېر ضروري شي چې حکومت دې طرف ته هم خامخا توجه ورکړي.
او د افغانستان د کرکټ د اکیډمو حال بواره
ایلند تلاړونوال ته مې ښه لوبې وکړې، څلور اتیا مې اوریجو د ټورنامنټ بیسټ بیټسمین زه هم راغلم. د دې اکیډمي برکت د جمال افغانستان نمایندګي وکړله.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسو د خبرونې لومړی رپورت اړخته. نن په خبر سره نږدې تیرای پایا کلی کې د پولیو په ضد ساسکي ورکوونکي یوه خزینه کارکوونکي وژل شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي د دې پېښې وروسته به هم دوی خپل کار جاري ساتي. نور د خالد خان په رپورت کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جانباز افریدی په وینا په خبر سره نږدې تیرای پایان کلی کې د پولیو مهم یو رضاکار ناصرګند وسلوالو په ډزو وویشته چې وروسته یې د پېښور لیډرنګ روغتون کې سا ورکړه. ډاکټر جانباز مشال ریډیو ته وویل چې د دغې پېښې وروسته د دوی اداره په صوبه کې د ګوزن درنس په ضد روان مهم نه ودروي او دوی د خپل ټیم حوصلې نورې هم اوچتوي. ډاکټر جانباز په وینا د پولیو مهم دغه رضاکار هم د تیرای پایان کلی اوسیدونکي وا او د سره دوی ملګری بالکل محفوظ ده. دغه شان د ریډینګ هسپتال ډی ایم ایس یا ډیپټی میډیکل سپرډن ډاکټر مختار خان مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو دغه ورکر په سر لګیدلی وا او کله چې روغتون ته راوړه نو حالت یې ډیر نازک و.
سیریس
د پولیو مهم په حق لا ډاکټر جانباز افریدی زیاته کړه چې د پولیو مخنیوي لپاره روان مهم د ماشومانو د صحت او سباوند لپاره ډیر ضروری دی او په کار ده چې ټول کام دوی سره په دې مهم کې ملاتړ وکړي. دا یادونې دا چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو رنځ د ټولو نه زیات دی او د چارواکو په وینا په ټول پاکستان کې سخت کال څلور شپېته د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې څلیرش پکې خیبر پختونخوا سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ریپورت کې تاسو اوریدل چې په خبر سره نږدې د پولیو په ضد ساسکي ورکوونکي یو خزینه کارکوونکي وجلې شوې. همدغه سه په کراچۍ ښار کې په دوه جدا جدا پیښو کې د پولیو په ضد د ساسکو ورکوونکو ډلې درې خزینه کارکوونکي وجلې شوې دي. پولیس وایي دغه پیښې د کراچۍ ښار په ګلشن بنیر او اورنګي ټاون په سیمو کې مخته راغلي دي. د دواړو حملو وروسته د سند صوبې د روغتیا وزارت په ټوله صوبه کې د پولیو کمپاین تر نامعلومه مودې پورې ځنډولې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي پرې
د قائد آباد تانی پولیس مشر امان الله مروت مشال رډیو ته ویلي چې نن یا د سه شنبه غرمه مهال د ښار په ګلشن بنیر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سیمې ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکو ورکوونکو خزینه کارکوونکو باندې ډزې کړې دي چې له امله یې دوه زنانه کارکوونکي وجل شوې دي. یو بل ورته پیخه د کراچۍ ښار اورنګي ټاون په تورو بنګش کالونۍ کې مخې ته راغلی چې د پولیسو په خبره د پولیو کمپاین یوه خزینه کارکوونکي پکې وجل شوی او یو نارینه کارکوونکي پکې جوبل شوی دی. د پیښې دواړه قربانیان د کراچۍ عباسي شهید روغتون ته وروړل شوي دي. د یاد اسپتال ایمیلو ډاکټر سلیم په خبره د جوبل شوي تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د سند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال رډیو ته ویلي چې د یادو پیښو وروستو یې د سند په ټوله صوبه کې د پولیو د څاڅکو د ورکولو کمپاین ځنډولی دی. د یادونې وړ ده چې نن د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین دویمه ورځ ده. پرون یعنې د ګل په ماښام هم د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د یاد کمپاین یو کارکوونکی فاروق مسعود په نښه شوی و. یاد دې وي د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د پولیو څخه د ژغورنې په موخه څاڅکو ورکوونکو کسانو باندې مخکې هم بریدونه شوي دي چې مرګ جوبله یې لرلې ده. د دغو حملو وروستو د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO د سوراب ګوټ په یو شمېر سیمو کې یاد کمپاین ځنډولی و. د دې را وروستو د کراچۍ ښار په یو شمېر سیمو کې د پولیو د څاڅکو کمپاین د سند حکومت د روغتیا محکمې غیر سرکاري NGOګانو او د روغتیا نړیوالې ادارې پر مخ بیولو، خو سر دننه دغه کمپاین د دویم ځل لپاره ځنډول شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره اوس به یو بل رپورټر اختلړ شو. د خیبر پختونخوا نوخار کې د رسالپور کیډټ اکیډمۍ د لاسي بمونو برید کې لس تنه زخمیان شوي دي. د کې و تنه عام وګړي دي. برید عام محل شوي چې کله پوز ځنی ځوانان په پوز کې برتی کول. سمو د وړاندې هم په رسالپور بازار کې چاودنې شوي وي. د نننې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې. نور تفصیل د خالد خان نه ورو.
د رسالپور پولیس تانه یو چارواکی په وینا په دغه برید کې دوه موټر سایکل سوارو د رسالپور پی ایف اکیډمۍ په گیټ نمبر 3 دستی بمونه یا گرنیټ گزار کړی دي چې په وجه درې امنیتی ځواکونه او او عام وکړي تپیان شوی دي. د رسالپور پولیس تانه مشر ایسای اسم خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د نهې په ورځ هغه وخت مخې ته راغله کله چې په فوز کې ځایي ځوانان د برتۍ لپاره د چاونې دننه تللي وو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د دغه پیښې زخمیان د رسالپور سیمچ روغتون او د نوخار ضلعي هسپتال ته وړي دي چېرته چې د دوی حالت د خطرې نه بهر دی. د رسالپور چونه د نوخار مردان پلوې سړک اباده ده چېرته چې د پاکستان فوج ځوانانو سره د پاکستان د فضايي چارواکي او پایلټان تربیه او نور زده کړې کوي. دا وایلو ده چې سمو د وړاندې د رسالپور په بازار کې ریموټ کنټرول چودنه شوی وی چې زیات تر پکې عام وګړو ته مرګ جوړ لرسېدلې و. خو بیا د رسال پور تانه ځوانانو برید کوونکی په موکا نیولې او د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیس دغه چارواکو ته پروموشن او نقد انعامونه هم ورکړي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجره په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو. مشال لیډیو تاسو ورې اوس په دیوبل خبر لپاره خیبر ایجنسی ته لاړ شو. د خیبر ایجنسی په پرونی 14 کې د وجل شو شمیر 22 ته رسیدلې او تر سلويختو زیات زخمیان شوي دي. د ډیرو کسانو مړی خوره ته سپارل شوي او په جوبل شو په بیلابلو هسپتالونو کې تر درملنې لاندې دي. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر پوینا د جمرود بازار په پرونی بمی چودنه کې د وژل شو ولسی وګړو شمیره 22 ته ورسېده او په دې پیخه کې د سلويختو نه پورته کسان جوبل شوی دی چې دا مهال یې د پیښور پروختونونو کې درملنه روانه ده. د دوی پوینا په دې پیخه کې کوکی خیل، زخه خیل، کمبر خیل او یوې افغان کورنۍ کسان وژل شوی دی چې خزه او ماشومان هم پکې شامل وو. د جمرود خلک وای چې په دې چودنه کې د وژل شوو کسانو جنازې وشوي او په خپل سیمو کې خاورو ته وسپارل شول او د یوې افغان کورنۍ 15 مړی د افغان کنسولیټ په ذریعه خپل ورساو ته حواله کړل. د دغه پیښې په حق لباندې د جمرود یو سیدونکو میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وای
ټول بے گنا او معصوم ماشومان چې هغه تقریبا د غوی عمرونه سلور کال دي، چا درې کال او چا 15 کال دي او چا په غیګو کې مړ شوی دي، نو په غوی کې هیڅ قسمه گنا د غوی نه واده. دغه وجه نه نن بازار دومره سوګوار دی، بلکې په ټول علاقه کې د جمرود په ټول علاقه کې دومره خوف او حراس دي چې هر یو سړی بس د کورونو نه بهر وتلو ته تیار نه دي.
او د جمرود سیمې او بلتن ظاهر شاه پریده د پرونی بمی چودنې د یو وژل شوی تن حال صدا
خبر کړی مونږ خپل غریب نیولې، هغه ټلیفون مونږ اوچت نه کړی شو، هغه په خېټه باندې بیا کې خو بس نو بیا وروسته هغه خپل وارثه ولا راغلی. بیا یو نو ډیر سخت منظر او ډیر تکلیف خلکو ته پیښ شو، پکې ولله مونږ بکیا بچ کی دا شنو د مکونه.
او د باڑی سیمی اوسیدونکو سلیم الرحمن پریدی چې په دې محل په جمرود کې موجود وو د سترګو لیدلې حال یې را سره صدا سره شریک کړ.
مونږ کې دا احساس و چې یاره مونږ ته ور شو دا په موقع ور خلکو هم سره امداد وکړو. نو بیا چې کله مونږ رسیدو ما په مخامخ پر روډ باندې یو ټوډی سپین موټر مې ولیدو چې باغې باندې اور لګیدل او په هغه کې زنانه دوا او په زنانه او بغې کې یو ماشوم هم وو. نو هغه ټوډی په مکمل توګه اور اغسته او هغه زنانه چې کومې وې هغه په یو دو درې منټه کې تقریبا داسې سوځېدلې وې لکه یو سکرو چې کوم هغه اخري حد ورسېږي او ختم شي. نو دا غوي لکه د بچي دوی امید نو هغه منظر مو ولدو. بیا ما یو د فرست ایئر یو سټوډنټ هلته هغه سامان پرتو کتابونه پرته و باغه ما راوغشتل.
تیر ماخام د خیبر پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په ګډون یو شمیر سیاسي او سماجي خلکو په جمرود کې د 14 د ځای دوره وکړه او د یادې پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د جمرود پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې په دستي توګه د خیبر پولیټیکل ایجنټ د فند نه د وژل شوو کسانو کورنۍ ته 1,00,000 روپۍ او د جوبل شوو کسانو د درملنې لپاره 50,000 روپۍ ورکړي دي او زربور سره نور مرسته هم وکړي. یاد دی وی چې د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسلواله ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې او په دې سیمې سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې ویلي دي چې دوی د جمرود پیښې سره څه تعلق نشته او دوی هم غندنه کوي.
د جمرود د پرونی چاودنې تازه حال ته سوارې ده. هم دې لړکې نن د خیبر پختونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د جمرود د پیښې د ځای دوره وکړه او په دې وخت یې د مشال لیډیو خبریال سره په یو مرکه کې د دغه پیښې غندنه کړې.
دا شل دے چې دا زما بچیو او زما مشرانو چې څومره شهیدان شوي دي د مالونه او چې پکې شهیدان شوي دي او دې کې دومره غندنه چې هغه ما سره الفاظ دي شه دې غندنه وکم. زنګ بدقسمتی دا دی چې دا اوس نه دا تقریبا سن اسی نه زنګ دې خلک چې دې بلاسټونو کې دې کې چې کوم هغه جنگ امریکا او د روس جنگ او موږ خپل ځان باندې اخشتو او نه پستا سو ګوري چې دا زما دویم ځل دی چې بلاسټ کیږي دلته زیر اعظم په غم راځم او په خوشحاله کلنیم راغلی. نو د دې حوصله ته د دې خلکو ته د دې کوکی خیل کام ته د حوصله ته سلام پیش کوم. دا مونږ چې دا جدوجہد کوو دا دې د پاره کو چې دا زمونږ خوره ده دا زمونږ بشی دي دا زمونږ ملک دی او دې کې دا پښتانی وو چرتا غیر مذہب نه نیو راغله دلته جب خلق چې مرشد یوم پکې امریکا نه مړ غریبانان مړ دي چاغه خپل بچول د ترزق د پاره راغلو.
د بادشاہ خان په هوایي ډګر باندې بریدونه وشول په جمرود کې دغه لوی چاودنه وشو څه وجوهات دي دغه وسلوال یو
ځل بیا دومره دا چې کله مونږ اکشن الو کنه بار جنسو باندې نو هغه پرشر اچي دا ټیکټکس دې ده دیو دا دهشتګردو یو طریقې کار دی چې دا سه پرشر واچي چې خلک مفلوش شي عوام مفلوش شي. زه احساس وو وسادت ویم ان شاء الله زنګ عوام او مونږ اراده ډیر مضبوط لرو.
باډه کې پوځي عملیات وشول وس هم پوځي عملیات پکې روان دي. خیبر جنسي په نور سیمو کې هم شوې دي خو وسه پورې څه خاص نتیجې روانه وتی د دې څه وجوهات دي.
پہله خبر خدای چې کوم پر افغانستان کې امن رانه شي هغه وخت پر فاټا کې امن نشي راتلی چې فاټا کې امن رانه شي زنګ سیټل کې امن نشي راتلی ټول نه لویه خبره ده چې افغانستان کې امن پکار دی. دا زنګ د خلکو د دې د مشرانو همت دی چې موږ ورته ولاړ یو او دا ته چې وایي چې سیمنه شو په دې دعوی سره وایم چې 2009 کې پېښور کې هر 24 ګڼټو پس په بلاسټ کې دا نن خدای فضل سره هغه حالات نه دي. دا ایرپورټ باندې حمله دا بزنګ یونیورسټي باندې حمله دا کوشش دا چې دا موږ 1900 خدا کلم دا دنیا تاریخ کې وګوره دہشت گرد کلم کامیاب شوی نه دی ریگولر حکومت نه یو سړی وی چې نستا این منم نستا پک کوټ منم نستا اسمبلی منم نستا پارلیمنٹ منم نو بیا خلک کوئی خبر کوئی چا سره خبر وکم ما خو خبرم کړی وی خبر باوجود هغه وی چې هغه مایند سیټ دا د پزور ملک باندې قبضه کو او خپل د سوچ قانون پہ نافذ کو. هم ان شاء الله عوام
تاسو د جمرود چاودنې په اړه د صوبې د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور مرکه اوریدله.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وي
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوسوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د پناګزینو ورځ لمانځلی کیږي. دا ورځ په لومړي ځل په 2000 کال کې ملګرو ملتونو لمانځله. د ورځې په مناسبت سره نن د ملک په مختلفو برخو کې د دستورو تابع هم کړی شوی دا. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د ملګری ملتونو د سوري لاندې هر کال د دسمبر په 13مه نیټه دا ورځ مانځلې کیږي چې مقصد یې د پناګزینو مسایل په ګوته کول دي. د ورځې په مناسبت سره نن د اسلام آباد په شمول د ملک په مختلفو سیمو کې د لاریون او دستورو تابع کړی شوی دا چې پناګزینو په حق له د ملک ولسته آگاهي ورکړي شي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري تنظیم سپارک یو چارواکي امتیاز احمد وایي
ضروری شي دای چې دې ته یو خو ګایډنس پکاري ته حکومت طرف داسې کاونسلنګ پکارې چې کم کسان بارت لغواړي یا خپل ماشومان لیږل غواړي دا ډېر ضروري شی چې حکومت دې طرف ته هم خامخا توجه ورکړي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم اورت فاونډیشن عاصم ملک وایي چې د ښه ژوند په تلاش کې د پاکستان نه یو شمېر خلک په غیر قانوني توګه د نورو ملکونو مخه کوي چې له کبله د یو شمېر ستونزو سره مخ شي.
داسې حالات باید چې پیدا کړی شي چې خلک کم روزګار په حوالې سره ځي چې دا یو قانوني توګه باندې ځي او هغه خلک چې طریقے سره باید چې په دغه آگاهی مهم حکومت په سطح باندې وچلول شي کوم د مایګرنټ کوم زی دغه لپاره فیسیلیټیشنز د لپاره چې کوم پروسس دی ځکه چې تاسو وګورئ چې دوی څو وخت پاکستان او خلیج ملکونو ته ځي یا چې کوم اروپا له ځي نو دوی خپل ځان لپاره خپل فامیل لپاره ګټه وکړي نو دوی هر قسم ته وسایل اخلي باید دغه مشکلاتو نه کور کولو لپاره د هغه پروسس نه واقف کولو لپاره حکومت په سطح باندې اقدامات ضرور پکار
د پناهګوزینو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره IOM وایي چې تیرو دیرشو کالو کې په درسته نړۍ کې د شل کروڑو څخه زیاتو خلکو د مختلفو وجوهاتو له کبله د یو ملک نه بل ملک ته کډه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورٹ تاسو اوریدوس. په یو بل رپورٹ ورو کامی او صوبائی اسمبلو کې د اقلیتونو لپاره د سیټونو د اضافه بل وړاندې کړل شو. د دې ترمیمي بل اقلیتي وګړو هرکلی کړی دی، خو بل خوا تجزیه کاران وایي چې د اقلیتي نمائندګۍ لپاره د فعال او قابل خلکو ضرورت دی چې د دوی مسلې هواري کړي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورٹ کې.
د تیر گل په ماخام په قومي اسمبلی کې د قانون وفاقي وزیر فاروق اچ نائک درشتم آئینی ترمیم بل وړاندې کړو، کم چې قومي او صوبائی اسمبلیانو کې د اقلیتونو سیټونو کې د اضافه په اړه وو. د دې بل تر مخه به په قومي اسمبلی کې د څلور سیټونو اضافه وشي او دغه رنګ به سند اسمبلی کې درې، پنجاب کې د دوو، خیبر پختونخوا او بلوچستان په اسمبلی کې به د یو یو چوکۍ اضافه وشي. اقلیتي نمائندګانو په قومي او صوبائی اسمبلی کې د سیټونو د اضافه د بل هرکلی کړی دی. هم په دې د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی د اقلیتونو نمائنده پرنس جاوید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ویش کاله پس د دوی مطالبه منظوره شوه.
د برابرۍ حقوق باندې را روانو مونږ جی زه وایم چې بیا قاعده طریق شباز بٹی شهید دیتا نور هغه مشران چې کوم خبره ایزده کړو چې بیا برابرۍ حقوق مونږ ته حاصل نه دي دل پارا کوشش لگیا اس روان دے.
د ګومل یونیورسټي وایس چانسلر او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور کندی وای چې د حکومت له اړخه دا خګام وچت کړی شو چې پای سمریانو کې د اقلیتونو نمائندو شمیره زیات کړه، خو د اقلیتونو تحفظات لري کول لپاره به د تکړه نمائندګانو ضرورت وي.
پولیټیکل کم بیک گراوند دا اغه امپورټنت دی جی، مطلب دا زیات کو دا پارٹیاں خپل را وصل کړي چې جی وای زب بلوچستان کې مې یو آسیا مې دم را واستوا کریسچن کمیونٹی نا اب اکثر غلے ہوا ماں کو یورز نوار ویدا دا سے ممبران دے راولی کہ آغا سب پولیٹیکل حیثیت لری لکھتے سالے کو آغا تکڑا ہو دا دا دی.
د ډاکټر منصور کندی په وینا چې څنګه حکومت د اقلیتونو سیټونو شمیره زیاته کړه، نو پکار ده چې د دوی د نورو حقوقو حفاظت دې هم وکړي شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په یو بل رپورت وورو. د خیبر پختونخوا په سواد کې سمو د مخ کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملاله یوسفزی په نوم شوی کالج نه دغه تصویرونه او دغه د نامې بورډ لري کړل شوی دی. کالج دا مهال بند هم دی. چارواکي وایي چې کالج د یخنۍ چټیانو لوجې بند شوی دی، خو تر دې مخ کې ځینې زده کوونکو د خپل کالج لپاره د ملاله یوسفزی د نوم پر انتخاب اعتراض او احتجاج کړی وو. نیاز احمد خان په رپورت لري.
کالج انتظامیه څخه رابطه وکړه، نو هغوی د څه ویلو څخه ډډه وکړه. ولې په کالج کې یو کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط وویل چې دغه کار ضلعي انتظامیه کړی دی او کالج هم له دې وجې 100 ورځې وړاندې بند کړی شوی دی. په دغه اړه مو چې کله د ضلعي انتظامیه مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي مشال ریډیو ته وویل
اولنی کالج خپل په روټین کې بند کړی شوی دی. دې پیره یخ تلاس چونکې جنکې دي موږ سره په دې ځای کې او سل کې کافی تعداد دی، نو د وارو د یخ تلاسا د سر دوا یا درې ورځې وړاندې د کالج من کړی شوی دی. دویمه خبره د نوم غاړي، نو بالکل هغه کله لکه کنټروورسي روانه ده او حکومت په خپل په دې باندې فیصله کړې ده چې د دې ډیګري کالج نوم د ملاله دی خودي شي، خو سماشومانو یا د یو طبقه ده چې هغه دې سره اتفاق نه کوي لګیا دی، موږ کوشش کوو لګیو چې هغه کنوینس کو.
د ملاله یوسفزای کالج ته کون کی چې دغه نوم بدلول غواړي هم په دغه اړه د میډیا سره سق قسمه خبرو کولو څخه ډډه کړی ده. ول دوی د رسک بل کړی دی چې د ملاله په نوم دغه کالج ته د وسلول لاړه دړه کې ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر د مخام پنځنی می بجی کی دن کی دی د احمد شاہ زمین لند خبری ناور.
نن په کراچی شار کې د پولیو د مخنیوي د ساتکو کونکو د لیدري او په پېښور کې واشه ځنا کارکونکو ووجل سول. د خیبر پښتونخوا پر سلپور چوڼي کې پلاسی به مبرید کې د امنیتي ځواک د درو سرتیرو په ګډون لس کسان زخمی شوي دي. د جمرود بازار په پرونی موټر به می چودنه کې د وجل سو کسانو شمیره 21 تر رسیدلې او څه باندې 30 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ویلي د پېښور په بچا خان هوایي ډګر برید کونکو ازبک، تاجک، چچن او عرب وسوال و چې د طالبانو لخوا کارول شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اعلان کړی چې پر طالب مشرانو به لګیدلې بندیزونه نرموي تر څو دوی وکولای شي چې له افغانستان د باندې د سولې د خبرو اترو لپاره سفر وکړي. او د مذاهبو په اړه یو نوی څېړنه شي چې عیسایان لومړی، مسلمانان دوهم او غیر مذهبه کسان د نړۍ درېمه لویه برخه جوړوي.
چا ازمین لن خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نو ورو چې د پاکستانی رسپانو د اداري غټه کې سړي
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې دا وغ غون ملک د ترهګرۍ ښکار دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا د ترهګرو په نخه دی. دا ترهګر کم ځای ناراضي او دوی ته تربیت څوک ورکوي او مالی امدادي څوک کوي؟ دا هغه سوالات دي چې د هرې خوانه روچتيږي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې بعضي خلک دا وایي چې هند په افغانستان کې ترهګرو ته تربیت ورکوي او افغانستان کې په لویه پیمانه تربیتي کمپونه قائم کړي دي. که دا اگزامونه صحیح وګڼل شي نو دا صورت حال دی اړخته اشاره ورکوي چې افغان حکومت پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې ککړ دی. ادارې وړاندې لیکي چې د حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی. سو پورې ترهګرو ته د ملک دننه حمایت نه وي ترلاسه نو هغوی په خپل کاروایانو کې نشي کامیابېدي او که د ترهګرۍ د صورتحال جاچ واخیستې شي نو دا حقیقت مخې ته راځي چې پاکستان ته د مشرقي سرحدونو نه بلکې شمالي مغربي سرحدونو نه زیات خطر دی. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان بقا او دفاع له دا ضروري پکار ده چې اولس دې د ترهګرو خلاف اوګه په اوګه عسکري ادارو سره ودرېږي ځکه چې د دوی د کومک نه بغیر دا جنگ مندکی انجام ته رسول ممکنه نه ده. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې واشنگتن ویلي دي که پاکستان د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه منسوخ نه کړي نو په پاکستان معاشي پابندیانې لګېدې شي. ادارې مخکې لیکي چې دا وړومبی ځل نه دی بلکې امریکایي مخکې هم پاکستان ته داسې قسمه دړکې ورکړې دي چې پاکستان دې ګیس پایپ لاین منصوبې نه دستبردار شي خو د پاکستان له اړخه په دې معاملې لا حتمی فیصله تر اوسه مخه ته نه دراغلی. ادارې لیکي چې امریکای کم پاکستان ته د افغانستان د لارې د پاکستان ترکمنستان د ګیس پایپ لاین معاهده پیشکش کړي دي نو هغه منصوبه شاید په دې قابل عمل نه وي چې هلته د یخ موسم په ورځو کې د ګیس په فراهمۍ کې ځنډ راتلی شي او که وکتې شي نو په افغانستان کې لا هم په مکمله توګه امن قائم نه دی. ادارې په اخر کې لیکي چې د پاکستان مشرانو لپاره ده چې د پاک ایران ګیس پایپ لاین پنسوبې باندې دي بې لزنډه کار شروع وکړي چې په ملک کې د ګیس کم متوقع بحران را روان دی هغې له مخکې نه کار وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تیر ګل پرواز د افغانستان په اړه یو رپورټ خپور کړی چې سرګندوي د امریکا لخوا په افغانستان کې اتش پیتو زرو پوځیان د نور وخت لپاره پاتې کول څومره بېځایا خبره ده. رسپانه لیکي شواهد دا ښایي چې دغه ځواکونه به د 2014 کال تر پای پورې د انتظار پر ځای زر تر زره وباسل شي خو شرط یې دا دی چې دا طریقه محفوظه وي. که څه هم دغه رپورټ وایي چې افغان ځواکونه ډېر په تېزۍ سره د افغانستان د امنیت ذمهوارۍ پر غاړه اخلي خو د هغې معنی دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به هغه څه ایثار کړي څه چې شونې دي. د امریکا د ټاکلي وخت تر مخه افغانان به صرف شپږ میاشتې پس د 2014 کال په جون کې د ټولو عملیاتو مشري ترلاسه کوي. ورځپاڼه د پینټاګون د یو چارواکي په حواله لیکي د افغان ځواکونو د 2014 کال تر پای د واک اغستو لپاره تیارول هم یو چیلنج دی. ورځپاڼه لیکي دا ستونزې ډېرې ژورې دي او داسې نه ښکاري چې راتلونکي نیم کال کې به حل شي. د نیویارک ټایمز تر مخه په دغه ځواکونو کې زیاتره برتی شوي کسان انپړه دي او هغوی ته د لوست او د نورو هنرونو ښودلو لپاره
روزانہ ورکول کیږي. رسپانلی کې پوزي مرکزونه اوس هم د نوي طرز جنگ د مهمو سامانونو لپاره په امریکا انحصار کوي، لکه هوایي ځواک، مواصلات، استخبارات او مشرتابه. رسپانلی کې د کانګرس یو سیړنه چې په ستمبر میاشت کې خپره شوې وایي اوس هم 40% پوځیان دندې پرېږدي او پوځي یونټ یوازې نیمایي شمېر لري. د پولیسو مسلې تر دې زیاتې دي چېرته چې درغلي زیاته ده. بلخو فاینانشل ټایم لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وخت په نړۍ کې د مختلفو ستونزو سره مخ دی، که څه هم دا نه ده معلومه چې 2013 کال به د ایران، شام، مصر، شمالي کوریا او یا د افغانستان وي، خو دغه هیوادونه په خپله لاره روان دي. پر دې کې یو او یا دوه او په خاصه توګه ایران یو ټایم بم کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې ولسمشر اوباما به په روانه اونۍ کې د نوې خارجه وزیر په توګه د جان کیری نوم اعلان کړي، خو دا نامزدګي به تر جنوري پورې د سینټ له لارې نه کیږي. فاینانشل ټایمز لیکي د ایران په اړه د اوباما انتظامیه سره د ضایع کولو لپاره لږ څه دي. د واشنگټن د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکو لپاره دا ګرانه ده چې هغه تن معلومه کړي چې دعوه لري چې د اوباما انتظامیه په ستراتیژي پوهیږي. در ورځپاڼې تر مخه ځینې کسان دا رایه لري چې سپینه ماڼۍ د تهران سره مذاکرات پیل کړي دي. کچرې داسې وي نو دا به یو حوصله افزا عمل وي، خو دا د اندازو پر ځای یوازې یو امید دی. د مجلې په وینا ځینې بیا یره لري چې ولسمشر اوباما د خبرو په لړ کې د یوې واضحه ستراتیژي د کمښت سره مخ دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د امریکا ویب پاڼې د ډیلی بیسټ په خپل یو رپورت کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلافات رامنځته شوي دي. د ویب پاڼې په وینا اختلافات آن تر ډیره رسیدلي چې په سپینه ورځ د یو بل د ملګرو د وژل کېدو هڅه کیږي. تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
امریکایي ویبپاڼه د ډیلی بیسټ په خپل ځانګړي رپورټ کې وایي د افغان طالبانو په مشرتابه کې رامنځته شوي اختلافاتو اوس جدي بڼه خپله کړې ده. رپورټ وایي دوی د ګڼ شمېر سرچینو له لارې د طالبانو د دغو اختلافاتو تصدیق کړی دی. رپورټ زیاتوي په افغان طالبانو کې دوه ډلې دي، د یو مشري ملا عبدالکیم ذاکر او د بلې اختر محمد منصور کوي. عبدالکیم ذاکر په ګونټانامو کې بند تیر کړی دی چې په اړه یې جنگي قمندانان شکایت کوي چې دی د دوی د مشکلاتو په ژر حل کولو کې پاتې راغلی دی. د ډیلی بیسټ له پېښور سره نږدې د کوټي شورا د سوي یوې غونډې حواله ورکوي چې پکې اختر محمد منصور عبدالکیم ذاکر ته د ګډون بلنه ورکړې وه چې د قمندانانو شکایتونو ته ځواب ووایي. د ویبپاڼې په خبره ذاکر په غونډه کې ګډون ونه کړی، خو منصور له موقع ګټه پورته کړه او د ذاکر لګول سوي ځینې قمندانان یې له چوکۍ لری کړل. په دې کې سید علاءالدین آغا، ملا روح الامین، دارو خان او ملا عباس شامل دي. د طالبانو د یو پخوانی وزیر په خبره دغه ټول د عبدالکریم ذاکر له ډلې سره تعلق لري. د ده په خبره اوس انتظار دی چې ذاکر څه ځوابي کاروای کوي. د ډیلی بیسټ وایي د ملا عمر په غیر موجودګي کې د طالبانو د مشرانو د واک او اختیار هیڅ حد معلوم نه دی. خو د ویبپاڼې په خبره ځینې طالب قمندانان بیا ملا عبدالکیم ذاکر او اختر محمد منصور دواړه د طالبانو د ناکامۍ ذمہ ګڼي. دوی وایي دواړه په کندهار او هلمند کې د کنټرول په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي، نو ځکه اوس پر یو بل تورونه لګوي. رپورټ وایي دا ویره هم ده چې لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد له افغانستانه د وتلو وروسته مجاهدونو یو بل ووژل، نو کېدلای سي هم دغه کار اوس طالبان په خپل منځ کې وکړي. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وایي دا کار لا دوړاندې شروع شوی دی چې مثال یې 13 میاشت په پښین ښار کې د طالب مشر شاهد خیل په ډزو وشتل دي. د ویبپاڼې په خبره د دغو اختلافاتو اثر تر قطر پورې هم رسیدلی دی، چرته چې سید طیب آغا له امریکانو سره د خبرو لپاره میشت دی. د کوټي شورا یو مهم غړی وایي طیب آغا د طالبانو د قطر په دفتر کې او نه هم په ورکړل سوي کور کې ژوند کوي، بلکې زیاتره وخت ورک وي. هغه یا خو په دوحه کې د دوایانو خپل کاروبار پر مخ وړي یا بیا پټی غونډې کوي. په طیب آغا دا تور لګیږي چې امریکانو ته یو خبره کوي او د کوټي شورا ته بیا بل خبره کوي. خو د ډیلی بیسټ د طیب آغا د یو نږدې ملګري له خولې وایي تور باید د طالبانو په مشرانو ولګیږي چې خپل مذاکراتي ډلې ته واضحه تګلاره ورکړې نه ده، او کله چې طیب آغا د کوټي شورا ته یو پیغام ورولېږي نو دوی جواب نه ورکوي. نو په داسې حال کې د ملګري په وینا له طیب آغا سره یوازینۍ لاره د استعفا ورکولو پاتې وه، خو د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو له وجې د ده استعفا لا منظوره سوې نه ده.
مشال ریډیو وار د برتانیا فائنانشل ټایمز رسپانه کې په یو مقاله کې د روان کال د 500 مهمو واقعاتو ذکر شوی دی. مقاله زیاتوي چې هر څوک دا مني چې اقتصادي او سیاسي طاقت د مشرق په لورې خوځښت کوي، او ځکه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټوله نوې خارجه تګلاره د دغه نظریې پر اساس جوړه کړې ده چې ورته د ایشیا محور وایي. خو لیکوال لیکي چې کله یې د روان کال د 500 مهمو واقعاتو فهرست جوړ کړو، نو د حیرانتیا خبره دا وه چې د یورپ او منځني ختیځ واقعات د دغه فهرست د سر برخې وي. د دې مقالې نور مهم ټکي د مجید بابر اورو.
برطانوی ورسپانه فائنانشل ټایمز کې په یو مقاله کې د روان کال د 500 مهمو واقعاتو ذکر شوی دی. مقاله زیاتوي چې هر څوک دا مني چې اقتصادي او سیاسي طاقت د مشرق په لوري روان دی، او ځکه امریکایي ولسمشر باراک اوباما ټوله نوې خارجه تګلاره د دغه نظریې پر اساس جوړه کړې ده چې ورته د آسیا محور وایي. خو لیکوال ګدوان راچمان لیکي چې کله یې د روان کال د 500 مهمو واقعاتو فهرست جوړ کړو، نو د حیرانتیا خبره دا وه چې د یورپ او منځني ختیځ واقعات د دغه فهرست د سر برخې دي. مقاله زیاتوي چې داسې ښکاري په روان کال کې زاړه یورپ د نړۍ اقتصادي قسمت په خپلو ناکراره لاسونو کې نیولی و، او دا ویره وه چې د یورو بحران د دغه نظریې مرکزي نقطه ده. نو ځکه په تیر سپرلي کې د نړۍ مهم سیاستوال او سرمایه کار د دې له وجې سخت اندېښمن و. د روان کال د دویمې او درېمې مهم واقعې په اړه لیکوال په شام کې روانې جګړې او په مصر کې پټاکونو کې د اخوان المسلمین بریا ته په اشاره وایي چې ولې منځني ختیځ لګیا دی د نړۍ د مشرانو خوبونه حرام کړي دي. په شام کې ولسی جګړو کې تر دا مهال 30,000 خلک وژل شوي دي، خو امریکا تر اوسه په خپل اراده ټینګه ولاړه ده چې په یو بل شخړه کې وننخلي. مقاله زیاتوي په شام کې د اسد رژیم یو پر اصرار ماجرا ده، خو بل خواته په تیر جون کې په مصر کې ترسره شوو ټاکنو کې د محمد مرسی بریا د دغې سیمې د سمت پاړه تر ټولو مهمې خبرې ته اشاره کوي. د محمد مرسی ګټه او په مصري پارلیمان کې د سخت دریځو سلفیانو په ګڼ شمېر موجودیت په سیمه کې د اسلام پالو د پرمخ زیاتېدو طاقت گواهی ورکوي. مقاله زیاتوي چې په روان کال کې د نړۍ په 500 لویو اقتصادي طاقتونو کې په سلورو کې د مشرتابه بدلون راغلو. په فرانس او امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وشوې. په جاپان کې د شینزو اب وزیر اعظم کې دو سره لیبرل ډیموکریټو بیا واک ترلاسه کړو، او چین کې کمیونست ګوند خپل نوی جنرال سیکرټری وټاکلو. مقاله لیکونکي ګدوان راچمان لیکي چې د نړۍ نورو مهمو پیښو زما په فهرست کې ځای ونه موند، خو یو بل لوی پیښه چې د روان کال لوی پیښه وه هغه په نیویارک کې د سمندري طوفان سینډي له وجې تباهي وه.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي امریکا پاکستان ته تقریبا 200 ملیون ډالر د پوځي مرستې په توګه د ورکولو فیصله کړې. د رسپانې په خبره په کانګرس کې د دې پیکج پر ضد رد عمل مخې ته نه راتلل دا ښکاره کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خوالی روان دی. د مقالې مهم ټکي د ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت روانه میاشت کانګرس ته نوټیفیکیشن ورکړ چې تقریبا 200 ملیون ډالر به پاکستان ته د هغه کوششونو په بدل کې ورکړي چې په افغان پولې تقریبا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تر رسپانې په خبره د دې مرستې یو مهم وړاندیز ورکوونکي سینیټر جان کیری دی چې د امریکا صدر باراک اوباما غواړي د راتلونکي خارجه وزیر په توګه ونومول شي. کیری سو واره د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پاتې شوی دی، او پاکستان ته د 2.5 بلیون ډالرو برابر غیر پوځي امداد د مسودې جوړونکي هم دی. رسپانه لیکي امریکا پاکستان ته هر کال تقریبا 2 بلیون ډالر هم د سالانه امنیتي مرستې په توګه ورکوي چې نیمه برخه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په پوځي کاروایانو خرچ کیږي. تر اوسه د کوئلیشن سپورټ فنډ یا د ائتلافي مرستو ځینې پیسې پاکستان ته نه دي ورکړل شوی، چې وجوهاتو کې د اوسامه بن لادن خلاف د امریکا کاروایی، د امریکا د استخباراتي ادارې CIA کاروایانې، او د پاکستان لخوا په افغانستان کې نیټو او امریکایي ځواکونو ته د سامان د رسد لارې د تړلو فیصله شامل دي. رسپانه لیکي د 6.8 ملیون ډالرو برابر په دې مرسته په امریکایي کانګرس کې سه احتجاجي رد عمل مخې ته نه دی راغلی چې د 2011 د جون نواخله تر نومبر پورې د خرچو لپاره ورکړل کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په دې اړه کوم رد عمل مخې ته نه راتلل نه د اهمیت ښکاره کوي چې څرنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ لا هغې وروسته په تعلقاتو کې خوالی روان دی، کله چې د روان کال په جولای کې پاکستان نیټو ځواکونو ته د سامان د رسد تړل شوې لارې د خلاصولو فیصله وکړه. رسپانه لیکي پاکستان به د جان کیری د خارجه وزیر د جوړېدلو هرکلی وکړي چې داسې فکر کیږي د پاکستان سره همدردي لري، خو که چیرې ده ته دغه دنده وسپارل شي نو ده ته به د جنوبي ایشیا تر ټولو سخت ډیپلوماټیکي کار په غاړه شي، او هغه دې د طالبانو سره د افغانستان د سیاسي جوړجاړي په لاره کې د پاکستان کردار لوبولو کې مرسته کول. تر رسپانې په خبره په داسې حال کې چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې دي. یو امریکایي چارواکی وایي دا تر ټولو اوږده موده ده چې هر وخت پکې څه نه څه مشکلات وو. بلخوا رسپانه په امریکا کې د پاکستان د سفیر شری رحمان د خولې زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سلوکات اوس په مستحکم لور روان دي. رسپانه لیکي اوس امریکا په سرحدي سیمه نیټو ځواکونو ته د کنټینر شمیر له 2000 نه 3000 ته ټیټ کړي. بلخوا د دواړو خواو ترمنځ لوړ پوړو چارواکو په کچه هم ملاقاتونه شوي دي. خو بیا دا چې پاکستان اټمي صلاحیت لرونکي هیواد دی په دې اړه بحثونه موجود دي. رسپانه د چارواکو د خولې لیکي یو لوی پرمختګ پکې دا شوی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم تعلقات په ښه لور روان دي، چې تیره میاشت د پاکستاني جیلونو نه 100 طالب کمانډران خوشي کړل شو.
د ملیحا میرزاده نه د نیویارک ټایمز رسپانې د مقالې حال تاسو اوریده. اوس به یو بل خبر ورو. فرانس پریس خبری اجانس ته هغه امریکایي فلم په حقله چې په دې وروستیو کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موندلو او وجلو په موضوع جوړ شوی و یو ریپورت خپور کړی دی چې مهمې برخې د هارون بچانه اورو.
فرانس پریس خبری ایجنسی په خپل راپور کې د امریکا د هغې یوې فلمي اداکارې چې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د موندلو او بیا د وجلو د عملیاتو پر موضوع جوړ شوی فلم زیرو ډارک 30 کې مخکې رول لوبولې ده خبرې راغستې دي. جیسیکا چاستن چې په یاد فلم کې د ښې اداکارې لپاره د فلمونو نړیوالې جایزې اوسکر ته نومول شوی، ایجنسی ته ویلي چې د دې په برخه شوی د غیزاز باید د سی ای ای د هغه خزینه ایجنټ درناوی سبب وګرځي چې د بن لادن په موندلو کې کلیدي رول لوبولې ده. د امریکا د جاسوسي ادارې د ایجنټا مایا نومېږي. اجانس لیکي نوموتی امریکایي ډایرکټرې کیتھرین بیګلو جوړ کړې فلم په امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د اوسامه بن لادن د موندلو په هڅو سرخی چې پکې خودل شوی، نوموړی تیر کال د پاکستان په پټ آباد ښار کې په ډرامایي ډول پیدا او ووژل شو. اداکارې جیسیکا چاستن فرانس پریس ته ویلي د دې لپاره چې مایا له سی ای ای سره کار کوي او د رسنیو مخې ته نشي راتلی، دوی جوړ کړی فلم د هغه څه لپاره چې نوموړی ترسره کړي د مننې او ورته د درناوي کولو په توګه ګڼل کېدای شي. خو د فرانس پریس ایجنسی پر راپور کې راغلي په زیرو ډارک 30 فلم له دې امله چې جوړونکو ته د امریکایي پوز پټو اسنادو ته د رسیدګۍ موقع په لاس ورکړل شوې نیوکې وشوې. دا هم ویل کېږي چې اوباما انتظامی دغه فلم د امریکا د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د خپلو ګټو لپاره وکاروه. اجان زیاتوي په دغه امریکایي فلم له دې کبل هم اعتراضونه کیږي چې پکې هغه تاکتیکونه چې امریکایي پوځ د مشکوکو ترهګرو د شکنجې په توګه کاروي نه دي خودل شوي. د اجانس پلی کنال مشکوکو ترهګرو څخه د امریکایي پوځ د تحقیقاتي عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه شوي معلومات هغه څه دي چې د بن لادن په موندلو کې خورا ډیره مرسته کړې ده. اجانس کاږي د فلم ټولې کړای په پای کې هغه وې نتیجې ته رسیږي چې د امریکایانو د بې حده خوښۍ سبب وګرځېده. د پټ آباد په خپل کور کې د اوسامه بن لادن وژنه.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې پولیس او امنیتي ځواکونه لدې وجې اوستایل شو چې دوی په ډېر مهارت او ښې طریقې سره د هغه وسلوالو مخه ونیوله چې د خالی په ماښام یې پېښور کې پر باچا خان ایرپورټ برید کړی و. دې برید کې لس برید کوونکي او دوه پولیس وژل شوي وو. په اړه یې نور تفصیل د غلام غوث په ریپورټ کې اورو.
په پېښور هوایي ډګر د وسلوالو لخوا د برید په اړه د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د شوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل چې که وسلوال ډېر هم مضبوط وي خو امنیتي ادارې به یې په نرتوب مقابله کوي او د وسلوالو بریدونه به هم دا ډول پشا تمبوي.
ونن مونږ د خپل ارادو په بنیاد او زموږ د سکیورټی جنسو په بنیاد هغه چې په کوم نرتوب مقابله کړه، خصوصا پولیس عوامو ته دا میسج ورکړو چې که حالات هر څومره سخت شي، هر څومره واقعیت راځي او بشکل هر څومره واقعیت کې خو دومره زور او دومره ارادې مو پخې نه لرو چې د دغې خلکو ارادې مو ناکامې کړي. د خدای په فضل سره هغه ټول تشدد چې کوم دی هغه نن نشته دی، همدغه پخې ارادې لرو چې د دې خلکو دغې ارادو ته شکست ورکړو.
د اسمبلی غونډې ته په خپل تفصیلي وینا کې میا ابتخار حسین وویل چې د پېښور هوایي ډګر په برید کې خارجي وسلوال کارول شوی وو.
جاګه کې سرور کسان هغه په موقع باندې دا هغه پته ملګیلا هغه ټیټوس چې په جوړو دا ټیټوس د دې لپاره جوړیږي چې د دې د ارګنایزیشن خپلې نښې وي. که چرته د بدن دا سمې چې مخې پېژندې نشي نو چې د خپلې نښې نه پته لګي چې دا زموږ د تنظیم دی نو هغه یو بل چې په شکل نه پېژني په دې نښو بیا یو بل پېژني. دا یو غلطه طریقه ده چې دا په دې کې رایج ده. لهذا په دې کې ازبک عرب چیچن تاجک هغه چې کوم دی اوس په هغې شکل استعمالېږي خو د دې
زیات امکان چې کوم دی دا اوس وګو او سره د یادستان خلکو.
د صوبې د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د جمرود د بمی چاودنې په لړ کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلي ولس لدی د ترګرۍ په لړ کې هم هغه مراعات ورکړي شي کوم چې د بندوبستي سیمو ولس ته ورکول شي. خپل وینا کې د پیښور نه د اسمبلی غړي عالمگیر خان د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور هوایي ځواکونو په مرکز د وسلوالو په برید کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د صوبایي حکومت د ولس سره مرستې وکړي. او د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې جمعنه وکړه چې حکومت به د پیښور د هوایي ځواکونو د مرکز خوا کې د وسلوالو لخوا په راکټي بریدونو کې ولسی کورونو ته د رسیدلې زیان په لړ کې د هغوی سره مرستې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د غلام غوس رپورٹ تاسو ریدوس به یو بل رپورٹ وورو. د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د ډیرو اغو بریدونو پړه منی چې په پاکستان کې کیږي. ځری سیډون کې وای چې پاکستان کې له طالبانو علاوه هم ډیر وسلواله ډلې شته چې بریدونه کوي. پښتنه دا چې طالبان ولې د هر برید پړه پر غاړه اخلي؟ آیا دوی رښتیا هم د دې دومره بریدونو د کولو وس لري؟ نجیب عامر د امنیتی چارو کارپو او د پاکستان پوسټ د پوخانی بریګیډیر سات سره مرکه کړي. راځي چې وویرو
مته چې زه رسایه خو دی د تحریک طالبان لاندې دی، خو د دې لاندې هم ډېر دغه دی، خاص کر د القاعده ډېر دی سره تعاون مو سره شته، یو بل سره شراکت هم شته، د اهدافو باندې هم یو شانته سوچ او فکر لري. داسې چې پاکستان کې کم جهادي ګروپونه خاص کر د پنجاب نه چکما کشمیر کے برطرف پیکار یا مخ کے افغانستان کے ابھی جگہ کی سازش دے وا نو دغه چکم دغه دے ایکسپرٹیز سی وته وی یا مہارت چکم دے غدا دے خلق ته هم کی شریک گروپونو وسره دی غل قاعده دے او جہادی تنظیمونو دین دغه اوی ته دغه مہارت او قابلیت اوی ته ورته
نو بریگیڈیئر سے خپڑا چکلم داس پیخ کی گی احسان اللہ احسان پنوم یو کس چې د تحریک طالبان پاکستان ځان ویان بولی اغه ټلیفون کوي رسنه یو ته وای چې دا برید مونږه تر سره کړي. زما پښتنه دا ده چې کبرید نور واغو ډلو لخوا وسلوالو ډلو لخوا تر سره شوی چې پاکستان کې فعالیت لري یا د القاعده لخوا نه شوی؟ آیا القاعده ویان نه لري؟ آیا د نور ډلې ویان دوی نه لري؟ دوی
نه خبر دا څه نه ده، خبر دا څه چې اغه دا ګروپونه اشاره چرته دي مل مستعد له سوق ور کوي د دې په ځای سوق دی له ځای چا ور کړی دی اغه چې کم دی نو سوق دی دا تحریک طالبان وته ور کوي
سات محمد خان صاحب چی داسې پیښې هم شته چې تحریک طالبان پاکستان د هغوی پړه نه مني
او بعضې خاص کار هغه بریدونه چې یا بمونو چاودنې چې کوم دي دا ځایونو کې چې هغې کې عام ولس په نښه کېږي د هغې یو شدید ردعمل راځي نو زما په خیال باندې د هغې څه جواز هغې پیش کولی نه شي نو د هغې نه پس بیا دي د هغې نه دستبرداري هم کوي او انکار کوي چې دا موږ نه دی کړی.
آیا دغه بریدونو کې هغه بریدونه هم شامل دي چې په مزارونو باندې کېږي؟ مثلا د رحمان بابا په مزار باندې، د خوشحال خان خټک په مزار، حمزه بابا.
بالکل بالکل ما مطلب چې کوم عام ولس پنخه شوی دی یا داسې دغه کې شوی دی هغه کې کېدی شي داسې ګروپونه لکه منګل باغ غوندې ګروپونه شو هغه پدې کې ملوث.
ما بل پښتنه دا چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر تل د ډول بریدونو نه پاس چې مثلا په ایرپورټ بریدو شي یا لوی چاودنه وشي، دوی وایي چې په دې کې بهرني لاسونه دي. په داسې حال کې چې طالبان پاکستانی طالبانو ویاندوی وی چې دا برید مونږ کړي، نو دا بهرني لاسونه سمره ممکنه دي؟
دغه زما خپل چې زما مطلب هغه نه اخلمه هغه دا دي چې کوم بیرونی استخباراتی اداری دی اداس گروپونه دی بیرونی اری دا خپل ځان دا څه کار کوي نه فرند ځان ته مخامخ دی نو دې ته پته مکه دي چې نه لګي چې دا مالی امداد روان دی یا دا نور امداد غیر ته روان دی چې دا کوم مرحله روان دی خو چې کوم پیمانه باندې دا جنگ کوي نو هغه خدا ظاهریږي چې یو بیرونی لاس وسرشته او بیرونی لاس ورکوټ نه دی هغه د دولتي لاس دی هغه دا عام لاس نه دی یا یو سو کسانو لاس نه دی دا دومره مسائل چې کوم دي دا دومره پالا سره باندې پیدا کیږي
یو پختن بل هغه دا چې کله کله په پښتونخوا کې په قبایلی سیمو کې سکولونه والو زول شي یا د یونیورسيټي او پروفیسر اجمل خان او تختول شي یا د ملال په شان په یوې وړې جنې باندې بریدو شي یا په جمعات کې چاودنه وشي طالبان د دې پړه مانی تاسو فکر نه کوئ چې د خلکو په زونو کې دوی ځان ته کرک کوي آیا دا احساس دوی ته نشته ده
بالکل مالی سونه خو نه قابل فهم دي چې پته چې داسې دي او دغه کوي چې دغه جنې نه دي څه خطر وا یا داسې بازار کې او یا د عوام ولس چې کوم ځای کې وي عام مالی په نخا کول دا خو ناقابل فهم دي او زه نه پوهېږم چې پخپله د دې تاله جواب نشم درکول چې دا ولې کوي ځکه چې دا خو د دې یو ډېر شدید رد عمل راځي د عوامو رایې چې کوم دی دغه تبدیلېږي او دا به زما خلک د دې په ځای باندې هر څوک کې قسم یم زه به دا نه غواړم چې عوام رایې ما خلاف شي
تاسو د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد غور مرکه اوریدله اوس به د افغانستان په اړه یو رپورټ ورو د افغانستان په ننګرهار کې د کرکټ لوبه دومره عام شوې چې لخاره تر کلو او باندو پورې ګډ شمېر ځوانان د کرکټ لوبه کوي جلال آباد کې هم د کرکټ سو اکیډمي فعال دي چې ځوانانو ته په بنیادی توګه د کرکټ زده کړې ورکوي په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باس محمد عابد لسوتن لوغړ سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
په دغو اکاډمیو کې یو هم د ننګرهار کرکټ اکاډمي ده چې د تیرو سو کلونو راهیسې د کرکټ په بیلابیلو برخو کې ځوانان روزي یو تن لوبغاړی چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په ننګرهار کرکټ اکاډمي کې خپل تمرینات کوي وایي چې د کرکټ لوبه یې تر ډېره زده کړي اوس تمه لري چې د افغانستان په اے ټیم کې ځان ته ځای پیدا کړي
زما نوم امین عمر څلور کاله کېږي چې دلته لوبه کوم دوه کاله تمرینات وروسته زه ولایتي ټیم ته راغلم په دریم کال زه د زون په سر مشونو ته راغلم اوس هم د مشرقي زون فعال لوبغاړی ما داسې توقعات شته چې اے ټیم کې هم راشم او امتحان مور کړی کوشش هم دا ده چې ملي ټیم ته ځنو بس
د دغه اکاډمۍ یو بل زلمی چې د شپاړس کلنو په ټیم کې سو ملکونو ته تللی وایي چې تر هغې به خپلو تمریناتو ته دوام ورکوي سو پوری چې د افغانستان ملي ټیم ته وتلې نه وي
زمانم پرویز ملک زید ته 2012 کال کې شپاړس کلنو ټیم کې راغله متالنت لاړو نو هلته مې خه لوب وکړه څلور اتیا مې اوریجو د ټورنمنت بیسټ بیټسمن زه هم راغلم د دې اکیډمي برکت د جمال افغانستان نمندګي وکړه څلور لکتون ته تلم په اسلام آباد کې کیم کړه په انډیا کې مې چونه کړې دي په تایلند کې او په ماليزیا کې او ان شاء الله تعالی امید لرم چې ملي ټیم مهم
د ننګرهار کرکټ اکیډمي مشر هستی ګل عابد چې په خو د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی وو وایي چې د افغانستان د ملي ټیم په شمولي نولس کلنو او شپاړس کلنو ځوانانو ټیمونو ته د ننګرهار له اکاډمۍ څخه څو تنه ځوانان ورکړي دي
په دې اکاډمۍ نه موږ د افغانستان ملي ټیم تقریبا دوه کسه ځوان لوبغاړي چې شبیر نوري او افتاب عالم دي د افغانستان د ملي ټیم نمائندګي کوي نولس کلنو لوبډلې ته موږ لوبغاړي ورکړي دي فرید ملک شوکت زمان خاري پدرات افتاب عالم بخبل او همدغه موږ شپاړس کلنو لوبډلې ته تقریبا پنځه ځوانان ورکړي وو چې په تایلند کې تیر ځل کارمانیم
دی وایي چې ډیر ژر به د افغانستان د کرکټ د اے ټیم په نوم د ملي ټیم لاتړې ټیم جوړ شي چې شپږ تنه یې له ننګرهار کرکټ اکاډمۍ څخه غوره کړی شوي دي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اوریدونکو د خبرونې خیری شبو تر رسیدلیو د احمد شاه زمينه بلن خبرونه وورو
نن په کراچي شهر کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو کورکونکو ډلې درې او په پېښور کې وښه ځنا کارکونکو ووجل شول د خیبر پښتونخوا پر سلپور چوڼي کې پلاسي بمې برید کې د امنیتي ځواک د درو سرتیرو په ګډون لاس کسان زخمي شوي دي د جمهوریت بازار په پرونی موټر بمې چاودنه کې د وژل شوو شمېره یې وشته رسیدلې او څه باندې څلوېښت نور ژوبل دي د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر ویلي د پېښور په باچا خان هوایي ډګر برید کوونکي ازبک تاجک چچن او عرب وسوال و چې د طالبان لخوا کارول شوی و د ملګری ملتونو د امنیت شورا اعلان کړی چې پر طالب مشرانو باندې لګیدلي بندیزونه نرموي تر څو دوی وکولای شي د سولې د خبرو اترو لپاره له افغانستانه بهر سفر وکړي. او د مذاهبو په اړه یو نوی څېړنه شي چې عیسایان لومړی، مسلمانان دوهم او غیر مذهبه کسان د نړۍ درېمه لویه برخه جوړوي.
اور ادن کو ہم دے سر زمنگر نننے نہ ہساتا خبرونی سرتور سے دل تا سو پدے سپو د مخام د شپک بجو نرستو د وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونی ہم اور دل شی ہم دے سر ز انی ساجمل احمد شاہ اعظمی او تکنیکی همکار علی محمود ستاسنا اجازت غواړو خوشاله سید الله پامان.